اسلامآباد کې د ریاض مساخیل نو ورو چې د پاکستان سن ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو، او هغې کې افغان ولس مشر په دې قانع کړو چې پاکستان سره دی د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولس مشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو لپاره د عام استعمال په سیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمېر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولی شي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د اغو یو شمېر پوځیانو چې طالب بسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو 300 کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه 14 افغان او 2 بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول، او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه اچولي وو نیولي دي، او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کنی کوم بهرنی سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي، په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړه خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی، او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکنه وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکن کاږي د جنوبي اسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکن وايي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکن کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او لاره یې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفه اورېدلی شي. د اتوار په ورځ په مینګوره کې د سیمې د مشرانو یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج د ودانې د خوندي کولو او دا یوه کامی ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جان صاحب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا ریپورټ یې جوړ کړی دی.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچ کولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې سوابې خلکو به کولې چترال خلکو به کولې د دیر خلکو به کولې د ملکان په کولې ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوې ده د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل دایمه چیرې په یو حل باندې چې ده د دې غورځول چې ده مناسب نه دي بین صاحب ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدې شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلی دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی. ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی او دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نخښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده. نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی. نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چېرې دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
بانی و یا د سی ان ډبلیو په والے بانی و غو خدا خوښته د کوشش ته چې د سینمو سواقیت وشو او غمن غوران کونو پاره کې غو ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي. بلې کې په ځل مثال درکم چې ګورنمنت ودو دی سکول چې یو بهترین سکول هغه چنن جوړ شوی د هغه تاریخ کم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بدلې شي غونډې مقصد په اړه زی خبريار فضل خالق وایي
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي د دې بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دي هغه په دې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیار لزره پنځه سو اتیا ولس زره اته سو اتیا او پنځه لزره اووه سو شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مومند ایجنسی امبار سیمې خلک وایي چې د غي په سیمه کې د وړاندې نه د سکولونو شمیره ډیره کمه ده او په کوم سکولونو کې چې استادان دی هم نو اغي ډیوټي سمن نه کوي. دی وای چې استادان د اونۍ په حساب سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بل هفته بل استاد راځي. د امبار سیمه خلک وای چې په دغه سیمه کې ډیر ځوانان تعلیمي یافته دي، نو باید چې اغي ته هم د روزګار موقع ورکړل شي او په سکولونو کې د استادانو په توګه برتی کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکو وای چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه خای. د لرو پروتو سیمو استادان د یاد سیمې ځینې ځای ځوانانو له خپل معاش دریمه برخه پیسې ورکوي او د سبق خودنې کار له هغوی نه اخلي. ولسوای چې زیاتره استادان پکې بیا هفته واری کوي، لکه یو هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
د سالې کالی یم مقصد دی نه میږي تکلیف دی چې کنه چې کم دی کنه پای کې ډیپټی نشته هغه تیار د نجلته مسافر کې جن کوم سکول دې شروع باندې دی په ورا کړي کې دی سکول دې شروع باندې ملکانه نه تنخوا دی او سازان دی ډیپټی نشته نو مشکلات دي. دغه لري باجه ولته والدې په ډالو کې نه کړي سازان خو رښتا نه چې راشم خپل د پونه وړي ډیپټی نه کوي، بل چې کم دی لسورونه چې کم دی هغه تنخوا دی او هغه نه خپل مزدوري کوي.
محمد یار خان د سرو شانبار اوسیدونکو دی او هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغه ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشیتلی.
دلته نه د ډیټې څخه سر څه پته نه لګیږي چې ته ورځ وکړه چې ډیسټر کې خپل دغه وږي کې اړې تیان او دی او رکشي دلته دې علاقې څو کې وکړه څه پیسې ته ومه نیوې تاسو دمه څه کوي ما څه مان کو تباہ برباد شو درې درې سره 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 اوس مونږ هم څه نه لري یاد کړی اسبه خو پرې را نو تاریما
ګل زادان مې او بل دغه سیمه اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه.
څه نه خو ډیر کمای دی استادانو ته دی مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي طریقې څه کوي جنا نه دا درخواست دی چې بس د خپل تنخواه دی په اعلان طریقې کوي.
لدی ورستو مې د محمود سید دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبره وکړه.
انبار چې کوم سیسټم سره د سربم د ډیسکس کو چې را د انبار د پسمنده تحصیل او دي کې ایجوکیشن فورول د زمونږ ټولو ځموالي ده. د سازمانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څو دي نه کوي نو هغه به به غلې شي به اکریډیشن کیږي دا هغه حاجاتي به بنديږي.
او یاد دی چې څو موده وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زموږ خبرونه البته اوریدل شئ او البته زموږ ریپورټونه هم وي. دغه سي تفسیر او شننې او مرکه هم پرتی وي، تاسو هغه هم لوستل شئ اوریدل هم شئ. اوریدونکو اوس وخت شوه د دونیزې خبرونه د تاریخ پاڼه. په نننۍ خبرونه کې د یوسفزو او د مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه خبرې شوې دي. خبرونه خالد خان جوړ کړی ده. د خبرونه موږ مخکې هم نشر کړی ده.
گران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات ترکو کوم چې په کال 1568 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو، چرته چې د مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د سوال لسو نور سپه سالارو مړ شوی وو. او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخر په زرګونو په یو شپه کې وجل شوی وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړي دي په هغه به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو قام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبی مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو پړوم بیزل د مغول لخر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شیو چې د سخ مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی و.
یوسفزو بالکل د مغول اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وکړو یوسفزو او اکبر بادشاه په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغري سوا نو شرکلا چې ته موږ وایو دغه هغه ته پیښ شو او اطاعت قبول کو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرگین خان کالو خان ځان سره یې رمالی تور باندې بوتلو چې را یوسفزو بیا بغاوتونه کی.
خو بیا د یوسفزو د اکبر بادشاه سره دښمنی نور هم زیاته شوه او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او. فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامي اخوند درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو ډلې چې دي کمزوري شو په 1501 کې د باړې په مقامي او جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام شو او اکبر پاشا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1501 اتیام کې یوسفزی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده او دغلته یو غر دی چې هغې سره ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1501 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربلو ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم دی نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ دي یوسفزو له طرفو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې تلویخ زرا نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق تلویخ زرا نه سیوا سره د سوار له جرنیلانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شوی وو. جنرال زین خان ابو بدل او یوسف فیان سره چې کوم دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او سیړنکار پروفیسر نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی وو چې هغه په خپل د اټک کلی تراغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دې دی مقابله کې زه څوک راولم نو بیا ورته چا وی چې دا شانت یو سردار دی خټکو او دا غنو اکبر خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بے دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغول گزارو کابیدو هغه دي تر کلی وی او دی له دوابا علاقہ د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابا علاقہ د دې لګ پکلا شو په دمش لوځي معنی کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقہ وا چې کومه د شلمانو په قبضه کې و چې اغیم سواتیان باندې هم یادېږي. په سواتوم کا بيزو او په اشنغر
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وای چې یوسف زی د مخ کې نه په پښتونخوا کې آباد او د پوینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد او
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جوړ کړی دی. نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو، نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسف زی آباد او دغه وجه ده چې بادر شاه میاسی وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې نو ټول تللي نه دي. اوس چې دا دی کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او هلته کې چې کوم دی نو بیا کندهار نه بیا راغله کابل ته، نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته یې د سوات سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردان سوات دیر بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
جنگ وشو او دا جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویستا ماته سره مخ شو او دغل تنا هغه پتیختا لاړو او پتغه خوره باندې سدو سدی کافی شو تاړه کې مرکز جوړ کو په 1500 شلم کې دی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاد قوم چې دلته قابض وو د مغول بادبار وغې له شکست ورکو او دغه سي په دې میداني علاقې تر پېښور نه علاوه تر د اټک او وابه غونی غیر باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسف زی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو، نو یوسف زی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سینغاړې ته تللو چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په تانه باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغل تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی راغی استقبال کړو دی هغه سره مقابله نه وکړي. بابر پر څه بابر کی وای چې دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت وکړو او غتوا میراله خپل کوړې تروړو. بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل لور دما حرم کې داخله کی. بابر سره دغه زینب بیا
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا، نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو جو ډیر وی لیډر او د دې په موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه به دخل کړی شي په 1400 کې، نو د عمر هغه وخت کې کم ډیر ښکاله او د دې په قیادت کې ټول ټګل چې کم دی نه د قیادت شوی دی او په 1500 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډیر لوی جرګه وشو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی دا د 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د دې مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابیکو حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د په قبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر په سواد دیر مردان بونیر او سوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې، یعنی کال 1540 نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کام پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په حیث پیژندل کیږي.
خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې د دې بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوه لکه وو. د تعلیمي ادارې جوړې کړو، هزاران لوکړه هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود وو.
دا یوسفزو او خټک د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوي وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو هم دغه په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د څو بال بچو سره د دغه راوړو یوسفزو خپل علاقې ته په فکر کې آباد کړ.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسفزی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرخاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینو سیمو کې هم یوسفزی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بے دخلې په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې علاوه په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغه اتل ریاست دغه د یوسفزو آبادو پاغه کې روهل کند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب یو حافظ رحمت خان د روهل کند دغه هغه زموږ د تورو معیارو د مردان سوال تپاتې شوې دي او سو چې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان د یوسفزی وایي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه د یوسفزو د بهادری او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. د یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
سولے پر لوگ
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ
فیمی رچ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی کی
مگر پہنے امین دی نور نگوڑی چی نور کو بیگنا زامن اکتا بچی مجھتا کینی چول تا خپل پلاو گوڑی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.